ترشنه آسمان لاندی.
ناسمان لاندی پروگرام تمو ز فرید سیال هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکي په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستان راستانه شوي افغان کډوال بل کړکېچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغېز وکړي. له دې سربېره نږدې درې میاشتې پوره شوې چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلې او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. دا چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوښتي دي، د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بیې څومره جګې شوې دي او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی، خلک بالاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو. قدرمن میلمانه راسره شته اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې راسره په خبرونه کې ګډون وکړئ. خبرونه کې راسره د اقتصادي چارو پوهاند هریو ازرخ شافزی هم ترنګه سمې ستانک سیدی. تاسو دواړه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. استاد تاسو ستړي مشه، مننه چې بلنه مو منله چې پروګرام کې راسره ګډون وکړي. له تاسو به په پایل کې واورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې په سیمه کې راغلي دي، پر افغان سوداګرو لارې بندې دي او همدارنګه هلته په ایران کې لارینونه دي، هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي، دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران دی، ستاسې په باور دا چې د افغانستان مسایل نږدې څاري څه وضعیت دی او دغه اندېښنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي او واقعي دي؟
سلامونه اونی که هیلی تاست محترم میرما و همدارنگا درونو اولیدیم کتا. واقعیت هم دقا دی چه شرایط ترنگل دی، اما افغانستان در مشکلات ترسنگ خپل امکانات هم لیدی و تر دیدم و پوری لنی کمرغا در خصوصی سکتور در افغانستان در زیر میسخه مارکیت چالان دی او کمبود پکی نشته دی او دی ایران جنجالون هم از پامنیتی لحاظ مخصوصا زمان پا گواند ولایتونو که ختم شوی دی او وضعیت دی خواهد روان دی چی دا ستونزی سر حل شی. ولی پار صورت دا دی پاکستان لار بندی دل و وان سوداگرو باندې ډېر منفي اغېزه کړې دي. تقریبا شاوخوا 9000 کنټینرونه زموږ هلته بند پاتې دي ترانزیتي لاره کې، نه یوازې د دوی واردات بند شوي دي، بلکې همدارنګه د کنټینرونه چې دي بهر څخه راغلي دي په ترانزیت توګه د پاکستان څخه تیریږي هغه هم په تبدیلېدلي دي او دا لویه ستونزه ده. شاوخوا $3 میلیارد څخه زیات تاوان خصوصي سکتور د افغانستان ته رسیږي او مارکیټ ته هم ضرر کوي. په دې چې دغه اکثرا خواړه دي، مسافه غوړي دي، مثلا شکرې دي، همدغه خوراکي مواد اکثرا دي چې د نور هیوادونو څخه د پاکستان له لارې افغانستان ته رسېدلي دي.
افزی صاحب، په دې وروستیو کې نه یوازې د طالبان حکومت بلکې خپل افغان سوداګر مې دا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي او څه یې تکا ورباندې کمه شوې ده، اوس یې تاسو دغه د تاوانونو یادونه وکړه. افغان سوداګر هم یې دا کوي چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي دي. درې میاشتې ډېر وخت دی، څو ورځې مخکې پاکستان حکومت وویل چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځي. څومره د اتکا کمه شوې وه په دې وروستیو کلونو کې؟
خود داشتی دی چه ده زرار خوشی ویدی اما جوان خود پتب ندیدی نوری لارشته دی مثلا ده دی پاکستان آقا شاین چه پاکستان سخراته دیره دی ایران لیار راته اما متاسفانه اوست ده ایران وزید چکل کچن شو منتا یواز ده شمال بندرون پاتی دی که چین بندر را خلاص شی دا و دیر گتواری زکا چین دوی لوی مارکیت دی هم دی صادرات لپار هم دی واردات لپار او متاسفانه چینایان تروس پوری دا تا حکم دی کلی چی دا از منگ پولا او بندر دوی سر خلاص شی اوس محال منگ دا لیری لارس خگت پورتا که او او دا دی افغانستان لپار زرار کهی قیمتون یعنی دی سوداگری قیمت وریگی او کاست آف بزنس به اصطلاح زیادیگی او دا بوج بیار ازی پا مستحلک بندی پا خلق بندی چی پخبلا هم دیر واس نلری پا دی خاطر از منگ اولندیز داغه دی چی بدیل دی واردات اون پا افغانستان که تولی چی او دا امکان شتا او نیک مرغا تر دیر بوید پوری خوانان دا کار تروس تر سر کردی او پا دیر اقلامو که منگ خود چکای تر رسیدلو
مننه استاد بیرته در ترګر زما ستنګ سم تاسو ستړي مشه مننه چې تاسو بلنه ومنله پروګرام کې سره ګډون کوي لکه څنګه چې افیزي سی بیا د ونو کړه د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور ګوندیان هم شته کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګوندیان لري او د برېښنا ډېره برخه له دې هیوادونو راځي آیا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کړي ولې موږ کولای شو تاجکستان ترکمنستان یا د ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات او واردات ورته ولرو
سلامونه نیکی هیلی میرمن سیال تاسو قدرمنه عزیز صاحب او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته بالکل په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ظرفیت شته نه یوازې دا چې څنګه که چیرته په باندې کار اوسي یو خپل مارکیټ کې باندې مشبوکو حتی د امکان سره څنګه صادرات ولرو په ډیرو مواردو کې او د ولسمشرغني د تلاشونو په سبب باندې براله د ترکمنستان او د ازبکستان قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه او په ډېر ارزانه قیمت باندې له هغه ځایه واردات کېدل د پاکستان د کیفیته د وړو د بدیل او په ډېرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و اما له دې ونه وراخوا مهمه دا ده چې په افغانستان کې په خپله باندې په 2014 کال نو وروسته تر 2016 کال پورې په دننه کې زیربناوي جوړې سولې د لپاره چې زموږ په خپل هیواد په خپل خو د لګي صنعت واده او کې صنعتي پارکونه جوړ سولې د کابل په شاوخوا کې د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه ولی کانسپټونه او ډیزاینونه حتی زیربناوي د باریکاب صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره آلته پکې ځایونه جوړ سو سرکونه برق ټول هرڅه تکمیل سو حتی نمرې وویشل سوې تجارانته د سلوبي صنعتي پارکو او پام دې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې په ننګرهار کې په کندهار کې مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امې ډیزاین اوسه امې هغه فیزیبلټی سټډي اوسه له امکان پذیري ټول ورته برابر شوی اما متاسفانه د افغانستان د جمهوری نظام په سقوط باندې په افغانستان باندې څه وډاله حاکمه سوله چې هغه انساني او بشري قوه چې د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هیواده وویستل سوه که موږ د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو بشری قوت لازمه ده متاسفانه هغه فرار کړل اصول افغانستان او از دغه خوشبینی سره موافق نه یم چې په داوسنی شرایط لاندې موږ دې وکولای شو افغان سوداګر دې وکولای شي یا
و بخی استانی زب و بخی نیز رسته سی خبر قطع کنم تا سید منابی بشر دبشری منابی دوونو مکرش با فنسان کی بکافی اندازه نشته مکم کشور تخزینه محصولین لرون دغه الکان کوشتا پانتونونه هر کال فارغیگی که غبار بر عرب برخی که ویدوی نشی که ولی دغه تشه چه پتیرو د سقوط سره رامنځته شوی د ظرفیتونو وتلي له افغانستانه دوی ډکه کړي یا د خلک چې د کار له نشتنې سره ټکوي دوی پکې ځای په ځای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي مثال یو برخه خو دا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسی جوړوي او په هغو ځایونو کې چې خصوصی شرکتونه یا عام وګړي توانایی نه لري حکومت په جمعي توګه باندې د یو قوي قوې په صفت راځي هلته سرمایهګذاري کوي او هغه داره چې نصاب باندې په کریکولم باندې له نړیوالو سره نړیوالو پوهنتونو سره په اړیکو باندې دا د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر شوې نه یوازې صفر شوې ده بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودلو دا مسایل دي کنه راځي مثلا یو څوک راځي په پوهنتون کې یا په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساینسي تیوري تشریح کوي هغه راځي کېږي دبل کېږي نو یو دا برخه ده چې په عمدي شکل باندې دا نصاب تخریبیږي شړیږي د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق یې ځپل کېږي. بله برخه داره چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیوبندي نصاب ده تشویق داسې معیار داسې چې هر څوک چې په دې نصاب کې وي هغوی ته عاجله توګه باندې د ژوند امکاناتو برابرېږي په طبیعي شکل باندې امر خواته میلان زیاتیږي او اوس موږ تاسو ته خبرې کوو چې په څو څلورو کلو کې تقریبا 20,000 تر 25,000 مدرسې جوړې شوي دي. دا یو بدیل انتخاب شوی نو دا برخه چې ده که حتی که پانتونونه موجوده موسیږي پانتونونه کیفیت به نهایت ټیټ شوی ده. د کانکور اشتراک له 3,000 شاګردانو نه 8,000 ته راټیټ شوی ده. په درې لکو کې یو سلو 50,000 به نجونې وي کنه که 50,000 دی ونیسو یو لکو 50,000 خو هلکان وو دغه یو لکو 50,000 نه هم 8,000 ته راټیټ شوی ده. نو موږ ګورو چې کال په کال باندې ورځ په ورځ باندې دا قوه ځپل کېږي دا له منځه وړل کېږي د کفایده کېږي او په داسې یو شي باندې بدلېږي چې یو څوک به سند ولري اما د هیڅ کار تولید ظرفیت به نه لري.
یعنی مهارتونه چې اړتیا دي په دې برخه کې چې هغه وکولی شي وقتا د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي هغه په ځوانانو کې نشته. ده او دغه برخه کې هغه کسان کار کوي چې مسلکي نه دي. مننه سنګ صاحب. افیدي صاحب که تاسو راته ووایاست مخکې مو د تولید یادونه وکړه چې د افغانستان دننه ظرفیت شته چې تولید وشي. دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې کوي؟ ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې په معدنونو باندې همدارنګه د افغانستان په تیلو په ګازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کېږي خو هیڅ داسې یو نتیجې چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته. ده دغه تولید په کومو برخو کې کېدلی شي؟
اول خو باید تاسو ته وکړم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري. کله چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي اروپایي زمان کې امنیت ته ضرورت ده. مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وي اما څه شتونه درلودل؟ امنیت نه و. د یو ولایت څخه بل ولایت ته تګ ډېر مشکل و. دننه په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي. په دې خاطر دا خپله یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې. او په عین زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېره ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالیه ورکول، یو ګشت په لاره کې دوی مالیه ورکولې، دوه ګشته دوی ورکول مالیه، او دا تولید بالکل په تب درولی و. اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري، دلته خارجي مرستې نشته دی. د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي، یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي. او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ، او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه ده. او په این زمان کې د کډوال د خارجي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر په داتیر سلور کال کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. او دوی هم یو بوش دی یو بادی په غضیف اقتصاد دی افغانستان باندې. نو په دې خاطر مشکلات زیات دي. ولې په این زمان کې څو شیان زه باید درس وکړم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قحطي نشته دی. هر شی په هر ځای کې پیدا کېږي او د ولایتو ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاري دي. او خصوصي سکتور د افغانستان د ټول د ثابت او دوراني پانګونې همدلته کړي دي. دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري تیل ګاز د ټول انحصار د دولت نه دي. هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی. اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګان هشه پیدا کېږي. دا چې خلک قدرت د خرید نه لري دا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې د انفراستراکچر جوړ کړي او رفاه عمومي لپاره ورودنګي. همدا چې د ځای د کار جوړ پیدا کوي دا په خپله ډیره سخته توره ده. اوس مهال شپږ ځای کارخانې لرو تقریبا شاوخوا. اما برښنا کافي نه دي. نشو کولای چې په بشپړه توګه دغه کارخانو څخه ګټه پورته کړو. د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینې اخلو او دا اقتصادیه د کارخانې راټیټي. اما په هر صورت د کارخانه شتون لري د کار کوي او تقریبا یو سلو درې او یا قلم اجناس د ویج یا مثلا د نوشابي غیر الکولي او دا شانې که افغانستان بلکل خود کفا دي. حتی تقریبا 14000 کارتن په ورځ کې موږ صادرات لرو منځنۍ اسیا هېوادونو ته. اوس موږ کوکاکولازي سیکولازي او یو تعداد نور د کریستال اوبه هم ځي د ښه کوالټي خاونده. نو اما دا کافي نه دي. پرمختګ شته ولې کفایت نه کوي. او اساسي ستونزه یې انرژي ده. مثلا بشپړ برښنا کامل نه لرو. که دا وای افغانستان کولی شول چې مثلا لکه ستاسو اشاره وفرمایي ورته د دې تیل او د ګازو د پروسس لپاره دلته په افغانستان کې امکانات شته. تاسو یې وایاست چې موږ په کال 2011 کې دا لري په کلیو او ایتالیا سره سره شي کټای نفس غاز دی. افغانستان چا وخت مسؤلیت زما په غاړه. مونږ د دې آزاد ایتالیا څخه یو شر 3 میلیارد ډالر سهم تعهد اخیستو او په دا سیرینا هوټل کې دی او ریفاینری جوړو. لپاره مونږ خپل دریځ اعلان کړ. حکومتي چارواکي هم شتون درلودل. هغوی مونږ سره ژمنه وکړ. اما متاسفانه وروسته بیا خپل حکومت په کال 2015 کې قرارداد چې موږ وطن ګروپ او چینایي شرکت سره درلودل چې موږ ته خام تیل راکړي هغه کاندې اوس خو واخیستل. هغه قرارداد زموږ په هوا کې پاتې شو. که نه زموږ تعهد همدا چې په کال 2015 کې افغانستان 2.5 میلیون تن تیل او 15000 کریل او په این زمان کې پولیکلین او نور روغنیات د موټر دا شیان تولیدول متاسفانه دا نه شو. اما اوس هم دا امکان شته په بلقوت توګه موږ کولی شو چې د تیلو د وارداتو پر ځای یا د ګاز د تیل تولیداتو پر ځای نه یوازې وارد نه کړو بلکې امکان د دې شته چې موږ خپل د زیرمو په پرتله کولی شو چې صادرات هم وکړو. یا د اوسپنې شیان چې تقریبا 2 میلیون تن په کال کې موږ ضرورت لرو دا کولی شو د نه په افغانستان کې تولید کړو. یعنی داسې معدن موږ لرو مثلا جګک معدن 2.9 میلیارد تن سلری که ډېر زره تن په کال کې موږ تولید کړو 10 میلیون تن دا د سل کال لپاره یوازې دا معدن کفایت کوي.
افیزی سه بلو بخی سه خبرو که مداخله که وما تاسی چی ده انرژی ده اونو وکڑا پا دی رستیو که فکر کم ده 2015 کال رستی میاشته ویش طالبان حکومت اعلانو کڑا چی چنائی شرکتونو سره دا مداریا د نفتی حوزې قرارداد لاسلیک کړی دی چې دوی به دغه تیل اخراجی او غازو برخه کې همدارنګ د مس د مس اجیګاک دی دونه وکړه د دې قرارداد هم شوی چې نه شرکتونو سره خو ډېر جزئیات نشته دا چې دا شرکتونه څه کوي څنګه خپل کارونه مخې ته وړي نه د طالبانو حکومت څه وایي او نه د قراردادونه داسې خاص جزئیات رسنیو ته راځي فکر کوي لکه څنګه چې لازمه ده د دغې ماتنونو استخراج روان ده یا څنګه چې لازمه ده هغه سي ګټه افغان ولس ته رسیږي
او وخت تاسو کوم چې هغه چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد و چې هغه وطن ګروپ هم ورسره شریک و ډېر سلنه هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو او بیا وروسته دوی په یو کوچنی شرکت چې د پورونچي کې ثبتو هم د سینکیان په ایالت کې هغې سره دوی قرارداد وکړل چې دا د دې پانګونه تقریبا 550 میلیون ډالر او اما هغه اصلي اولي شرکت تقریبا 11 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه کړې وه چې هغه بیا نه شو هغه ختم شو ولې دا دوهمې هم خپل تعهدات ترسره نه کړل تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا قرارداد هم فاسد شو او اوس مهال هغه څاګانې څخه تیل ایستل کېږي هلته یو کنسرسیوم جوړ شوی دی د زموږ همکار او دوست ملګری ښاغلی حاجي ارشد کریم خان هاشمي چې اوس مهال رئیس اتاق تجارت دی د یو کنسرسیوم جوړ کړی دی چې تقریبا 1400 تنه د دیزل تولیدی دی د تیل خامې داخلي څخه او یو مقدار هم مازوت تولیدی چې هغه مازوت بیا صادری ازبکستان او قزاقستان ته دا اوس جریان لري ما په خپل د اماراتي شرکتونو دا کار کوي او بیا خرڅي زموږ په همکارانو باندې او دوی بیا په خپل لفاظ نیګانو کې چې کوچنی کوچنی دی او ډېر غټ نه دی او بیا هم دوی کولی شي دا سرول لکه تن دیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړی وو دا خدای یو کوچنی ګام دی په دا کله ما زمونږ ژمن هغه وخت کې دا و چې دا 2.5 میلیون چن باید تولید شي داخلي یوازې تیل او ګاز او نور پولیتیلین هم تولید شي بیا هغه تر څنګه کرل تولید شي د سړکو د جوړولو لپاره ډېر ګټور دی مونږ باید وارد نه کړو اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دا دی چې ځینې تولیدات زمونږ چې دي بشپړ نه دي یعنی موږ نیمه پروسس شوی شایان دی مثلا ایران څخه او نور هیوادونو څخه واردو دلته په وسان کې بیا بشپړ پروسس کوو اوس چې هلته هم بیا ترنګل شوی دی ډېر کارخانی زمونږ هم بیا نشي کولی چې تولید خپل وکړي دغه لپاره ډېر دغه لوی اساسي کارخانی ته ضرورت شوی یو کارخانه د زو دی اهم چې یو 10 میلیون ټن یا 15 میلیون ټن باید تولید وکړي او دا ریفاینری د تیل او ګاز چې دا ملي تولید هم ضرورت هم تولید کې او په نوي زمان کې صدرات لپاره هم باید چمتووالی ولرو دا باندې باید تركيز وشي
افیزي صاحب څنګه سم په تمه د کلند راته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغه دوه برخو باندې تاسو یادونه وکړه ځکه چې اوس امنیت شته سرمایه ګذاري وشي یعنی افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي ځکه داسې وړې وړې فابریکې په افغانستان کې شته چې د زو بیان په برخه کې کار کوي
بلڅه
د پښتنې تاسو ته راځي
او دا دا شته دا اوس مهال هم جریان لري د زمون په اتاق تجارت او سرمایه ګذاري او اتاق صنعت او معدن کې ډیر هلیزه روان دي چې د لوی ریفاینری لپاره دوی کار وکړي هندي پنګوال راغلي ول دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل او په خپل خوشاله لیکم ورغه فرام په خپل د اجتماعي لګي او مونږه هلته دا و نیس کړو چې د سامي شرکت جوړ شي چې هر څوک به هر کې مشته فرام دی کډنه نه یا خارجیان هر څوک کولی شي چې مثلا هدا قال هر څام زردلوي هر څوک وسس خپروي چې یو سم پکې واخلي دا امکانات شته دي کار روان دي هم دی اوس باندې دی زو لوی کارخانه لپاره هم دی او هغه تیل لپاره خو مخکې موږ د ټول شیان تکلیف کړو هغه خو هغه فیزیبلټی استدی هم شته دي پلانونه هم شته دي او هغه افرونه موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول اوس متاسفانه چون افغانستان پر اسمیت نپیشندل شوی و دی خاطر اقا های ماشینری منگ بندی دوی مستقیبا نخرسی دا یو مانیش تدی چی باید باقا بندی یو لارو تپیدا کن
مننه کورودان سنګ زه سپ کته سره ته وایس لکه څنګه چې افسیسیه بیا د مونږ کړه د افغانستان دننه د لوی فابریکو د جوړول لپاره کار روان ده او ظرفیت هم د دې شته چې په افغانستان کې د تولید وشي تر څو د اقل د کومیت کاشې افغان سوداګر یا افغانستان پر ګاونډي هوادونو لري لدی راکمه شي او یو څه خلاص شي. ستاسو په باور د امنیت سربیره چې په افغانستان کې امنیت نه و او سونزمنه و لکه څنګه چې فزیسه بولی یو ولایت نه بل ولایت سفر کول تاسو په هغه وخت کې کار کړی د امنیت نه علاوه نور څه ستونزه و چې په هغه وخت کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام ستونزې پر ځای دي؟
مننه سیاسب اول خو دغه یو نوشان ده دی امنیت نشتوالی لومړی پوښتنه باید ټول افغانان به وکړي چې امنیت چا خراب کړی و او په څه دلیل یې خراب کړی و که نه کله که چېرته موږ یوه مخاربه قوه لرو چې هغه راسي د یو هېواد د رفا مخنیوی وکړي او د هغه لپاره خنډونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هماغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او بیا موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ نه په عقلي لحاظ په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیفه قوت نه د یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتلل شي او بیا توقع دا وسیږي چې دا کار ورکوي دا موږ په ښه والی باندې ده. لومړی دا او دوه خبره دار چې افغانستان سي بو الیټ د افغانستان اوس سکتور کې توانه ایستاله او هر څه کې دي کافي نستره اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري. دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نستره چې په ټول دنیا کې چا خو دا داونه نه کړی چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غواړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړل یې دومره ډېر سخت کار نه ده. اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې خو په تیر کې ام مشکلات او وسم د ژوند کیفیت یو لمیارونه نه داسې دغه پاساس باندې باید موږ وګورو. څلور پلمه کې د افغانستان خلکو په حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه درلودله کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې افغانستان وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولای. اتم میلیونه خلک، اتم میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجود دي، تحقیقونه په باندې سیل معتبر سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اتم میلیونه خلک کور سره موجود دي. شل میلیونه تر 15 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. نوی فیصده تر پیندره این فیصده طولانه بیکاره ده، ایس کار نلری، پا کور بانی نسته دیگه، وقتایی که نه تنها میرمنی سری نران، مهاجرین دی افغانستان لپاره یو سرمایه گنل که دلا او یو سرمایه و او پا داتی رو پا ورسته یو لسو کلنو که لدوزرو لسنه تر دوزرو شل پوره، موګه په دې باندې فعال ډول باندې کار کاوه چې مهاجرین په خپل وخت باندې راوګرځي او موګه د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل دې لپاره کمپنیونه. اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو او هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نهایت تاثیر لري او افغانستان ډیر څه لاسته ورکوي. کله چې موږ د معدنونو ظرفیتونو ترازو د معدنونو ویستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که طالبان چې کوي هغه په خپل پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي. اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري، معدنونه د ولس سرمایه ده، نه یوازې د وسنی نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ ته او لیلام ته اماده کړي. په په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان معدنونه په لیلام باندې چول سوي دا ملي خیانت ده چې طالبان کوي او په دې سره که چیرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وي. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجوده وي، نه د ولس خوښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یوه خاصه ډله راځي د افغانستان په معدنونو باندې چې کار سوی ده، څه رقم کار کې سوی، یوازې په زغالو باندې په بې پېښینه په بې نهایت په رحمانه ډول باندې په باندې کار سوی. هغه د دې لپاره وو پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته سوی وو. د پاکستان د دفاع سره مخامخ وو، اقتصادي کلاپس سره مخامخ وو، آی ایم ایف ورته نور قرضه نه ورته ورکوله. دوی راپاڅېدله بله د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل که یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه. نو
که زه ستاسو خبرې یو څه لنډې کړم، ستاسې د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی یو خصوصي سکتور چې مخکې افزي سبیات کړو، دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاری، او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبان حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې. همداسې ده،
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کېده او ګڼل کېږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې، د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي، دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده. په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري، اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای د کارت خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه افزي ست تاسو د ستنګي سبب دی خبرې سره څومره موافق یاسته واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خبرې وکړي، خو زما عرض داری که زخو بیس خصوصی تور در افغانستان دیر کالون مسئولیت می باها و اسمال هم اوی سر خواهگی لرم و اوی سر ارتباط لرم و خود هر سر پتماس کدی. زما نظر زما کتاب شتا اکانومیک پاتریوتیزم، وطن پرستی اقتصادی، او اغا وطن پرستی اقتصادی ما دی خپل همکارانو پاتلی کلی، او اغا داری چه یو نفر مثلا میرویس عزیزی او تا کته $100 سره ورغلی خارج ته ولته پیښې ګټلې دي، راغلی دی په افغانستان کې بم جوړ کړی دی، دا کوم ځای خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دی، او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دی ژمن کړی دی چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په یو 500 وادونه کې دا مشته فنان دوی بزنس لري، تجارت لري، فابریکې لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی، او دا حکومتونه راځي او ځي ول خلک په خپل ځای دي، هیواد په خپل ځای دي، او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري، هغوی کالي ته ضرورت لري، هغوی سون مواد ته ضرورت لري، او نور شیان ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته او نور شیانو ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اکله تجارت وکړي او خلکو ته خوراک وویشي، او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي. او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت، ټول زموږ زیرمی 5000 ټنه زیرمی وي چې هغه هم روسي ټکنالوژي او ډېرې زړې وي، د تنګي تیلو څخه چې راوتلې دا ټول کالي دي د تیلو بوی راغېدل شینده. اوس مهال ډېر مدرن تنکونه تقریبا 4000 تنګي تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې دا جوړ شوي، دا ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت شوي دي.
او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوي دي مخکې ورکړل شوي دي لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا اتلس کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوي دي او یو تیږه پر بل تیږه باندې تر اوسه کېښودل شوي نه دي. دا قرارداد دی او مدیریه هم مخکې همدغسې وو او هغه اوس مهال په خپله د افغانستان نیکوي او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي هلته په خپل ریفاینري کې دا پروسس کوي او د وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفع کیږي. 300,000 تنه تقریبا د ډیزل 0.5 په نوم یادیږي هغه تولیدیږي په افغانستان کې. دا خو مې د افغانستان دي دا خپل معدن په خپل دوی کوي دا چې پیسې بیا څلور مصرفیږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دی چې دا شفافیت شته که نه شته دی. اوس خو ما عرض وکړ چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دي په د معدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دي او د ګمرکي محصول دي. نور حکم بل عاید نه شته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیړۍ افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما عرض وکړ چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینلمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي په هیڅ شاید په هغه کې اوتعداد مفسد خلک هم وي اما دا ډېر اقلیت دي کوچنی اقلیت دي علل اکثر خلک دي پاک خلک دي او د افغانستان اقتصاد چلېږي. دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي دا په خپله وطن پالنه ده. په دې خاطر زه د سنګزي صاحب په نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم.
مدنه کور ودان سنګزه سه کچری تاسو دغه په اړه ته وایست د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نو یو سره ووزو. تاسو یاد ونه وکړه چې کډوال په اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی د لو دوی په پاکستان او ایران کې و وقته په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي خو چې افغانستان ته راستنه شوې. افزي سه یاد ونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې او بوج ده ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده لدینه وړاندې ډېر خلک بیکاره و دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکار خلکو اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسي یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زور سره د اهنات په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده ځکه د تهنات باندې څنګه. اما یو خبره باید موږ په نظر کې ونیسو. موږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې د وختل چې د افغاني ټولنې د سرکوب کولو لپاره د ګټه ترې وختل چې موږ یې وایو چې موږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید موږ خصوصي سکتور پکې متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیس او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي ظرفیت د کار ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري له خارجي رسمیت نه هغه یوازې په خصوصي سکتور ته ګټه پکې رسیږي هغه به ترې نه پریدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ویل دي خلک مشروعیت ورته ورکا که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارانتي ورته ورکوم ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان اتلس کلو پورې عمر رسېدلی که اتلسو کلو پورته ټول افغانان شپه او ورځ څلیرویشت ساعته کار وکړي درې شفته کې کار وکړي تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده دې کې افغان مهاجرین له پاکستان له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع ونه ده چې دینه باید ګټه وخت سي. اما کله چې مونږه د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي د دیوبند دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي په افغانانو حاکم کړل شوی اوسېږي او فکر لدینه چې اقتصادي واده په اقتصادي فرصتونو باندې تولید باندې مارکیټ باندې روابط باندې لدینه د افغانانو فکر راوستل سي او په دې کې بند کړی سي چې تشناب ته ننوځي اول سیپ ښکې دي که چا په ښکې دي او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي په دې باندې سلګونه سلګونه کتابونه لیکل کیږي او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفیږي له داسې یو په داسې یو حالات کې موږ نه سو په داسې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کیږي ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه و یو خداسه مستقیما له هواده وته هغه نبوغ هغه ابتکار هغه قوت په نوی نسل کې موجوده و چې دوی وتوانېږي ابتکار دي وکړي خلاقیت دي وکړي او د دې ذهنونه دي واده وکړي هغه هم هر ورځ وزن کیږي هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلیږي
په بخنه سره کده حکومت له سطحې لګ د موضوع راوړکو خای حکومتونه کټالبان د کټر جمهوریت یا لاغه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لوی کچه باندې زمينه نه برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه تاسو یادونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدی ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې یو کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي د نه د افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانېږي چې خپل ځان په جوړونه باندې حداقل د راتلونکي لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت په طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مېرمن سیال په اوسني حالت کې کله چې ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سي وسیږي په داسې حالات کې د امید څرک نه لیدل کیږي یو برخه ده چې هر څومره زر چې کیږي خلک لاس په کار سي او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامیز شکل باندې په عقلاني شکل باندې له دې مشکل نه ځان وباسي اما بغیر له دې نه چې چیرته موږ ولسته وي تاسو خپل کار کولای شي او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل دی دوی دا مشکل د ځوانانو نه ده مشکل د خلکو نه ده مشکل په دې باندې حاکم کولای شوی یو سیستم ده چې دې تباهه لپاره ده زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای شي یو څه وکړي از کار څه زی تلاش وکړي دې بخپل ځان کې بزوريږي اما مشکل دی نه ده مشکل د پاسپ باندې تحلیل شوی ده
مننه افسي صاحب کله چې دغه پاپا ایران کې لارنه پایل شو لاو دلته پاکستان د کډوال ایران نه کډوال دغه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغلل په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی دی او سوداګرو باندې ملارې تړل شوې دي دلته کله چې لار وتړل شي زه خو د خپل شاید او ما چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و آیا همدغه سی په د فتنې توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي که نه سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخه د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده کدا که څنګه یو خو بیا سوداګری زوري وکي خو همدغه د دې د کورنۍ د چلول لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی چې دا مشروع ګټه منل شوې خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغه امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل دی جوړ د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنایی دا قاعده نه دی علا اکثر خلک چې دی ډېر یو کم ګټه سره خپل شیان خرڅوي او دی خپل کسب صدقی جالب بولی او فکر کی چې دا سنت دی پیغمبر دی نو ډیر په ژوندیا سره خپل کار تر سره کوي یعنی صدقه خدمت کوي اما محتکرین او ځینې خلک هم شته دي چې د اوضاع څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې چې پیدا شي دوی خپل د جیب په فکر شي دا هم شته دي اما قانون هم باید دوی سره برخود وشي او چلند وشي
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوي دي د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او په ایران کې لاریونونه دي بله حل لار افغان ولس ته او افغان سوداګرو ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی یو نړیوال په افغانستان کې د لوږې خبرداری مرکزي حداقل یو لنډ مهاله حل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او هملته افغان ولس ته خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي.
دا خو جریان لري دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي ما مخکې عرض وکړ چې دا یو جغرافیایي جبر دلته شتون لري چې مثلا لنډه لاره د افغانستان او هندوستان ترمنځ هغه مځکنۍ لاره د پاکستان ده او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره پر لار موندلې کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي اغیزه کولی شي ولی اوس مهال خصو خیګه نشته دی اول دا چې دا زیر میکم چې وی دی سوداګرو په ګودامونو کې مال نه دی هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژي زیر مینه لرو یوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت نیو ضرورت لپاره دی زیرم لري چې ستراتیژیک ذخیره په نوم یادي هغه شی نشته په افغانستان کې نه پخوانی دولت کې نه اوسنی دولت کې شته او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار تر سره کړي اما ځنه کوم ورته دا خصوصي سکتور د افغانستان د سون مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونو لري او د ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شایان شته دي په دې خاطر دا انا منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه ولې په اوګمال کې او منځمال کې دا ستونزمن وي او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ شیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوو د چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخليږي او د ترانزیت د پاکستان په تر درېدلې دي او ترانزیت د ایران هم تکړه دي ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري او په دې خاطر ما ولاندې زم دغه چې واخو د ملي تولید باید زمونږ هغه تورسي چې بدیلی واردات د نه په هیواد کې تولید کو او دا چې کوم حکومت تلته حکومت کې هغه دوهم خبره ده چې خبردارنه چې خلک شتون لري او خلک ضرورت لري او د خلکو د ضرورت لري کول لپاره باید ملي تولید یا جی ڈی پی د افغانستان زیات شي
مننه فزی صاحب کور ودان تاسو سره بخته په منیو کوچه تاریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلي سنګز صاحب تاسو برا شمه تاسو په باور څه حل لار شته په اوس مهال کې په لن مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي توکي تر لاسه کړي او سوداګر ډیر توان نه کړي
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک نه د سیو هغه سره مخ یو یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال لپاره ځوان دي پاتې کېدل لپاره په ټول تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي حتی ک د اوسنی شرایط ګورو کنه په تیر څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوان دي پاتې کیږي او کوشش کوي چې ځوان دي په باندې پاتې شي دا شکل باندې به د ما پیدا کوي یو بدیل به پیدا کیږي خوانه اما د دایمي حل لپاره چې چیرته موږ ګورو دا اوسنۍ حالت غیر قابل پیش بینی سره د دې وزنۍ حل لار د افغانستان د سیاسي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط د مملکتونو سره روابط د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کړي د خلکو په خواخه باندې وي د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي هغه مشکل چې خلک نه غواړي
د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره یا زرګری جګړه ده یا هر څه ده، په دې کې نه خلک پکې دخیل دي نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبیني حالات نه راووځي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته چې د مملکتونو ترمنځ وسیږي هغې خواته ولاړ سي، لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي، تصمیم وکړي، د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخیستل سي او د یو حکومت خواته ولاړ سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبرې سره موافق نه یم چې اول به د هېواد دننه تولید برا کې فکر کو بیا حکومت دوامه خبره. حکومت اوله خبره ده، تر څو چې حکومت نه وسیږي نه سرمایه گزار زړه کولی سي چې راسي په ډاډه زړه باندې سرمایه ګاري وکړي. سرمایه په خطر کې ده، څه وخت د کوم ملات د طبیعت ورته خرابیږي او د دې سرمایه ټوله په یوه ورځ کې له منځه وړي، لکه څنګه چې د اوس په یوه هفته کې هیڅوک ته خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په څه خاطر باندې لاړ 9000 کنټینرونه بند سول. دغه حالت چې ده دا هیڅ چاته قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه ګذاري نه کوي، هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده، ولس باید سره راټول سي، فکر وکړي او یوې حلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې سي، بیا کولی سي چې افغانستان یو سم مسیر ته برابر کړي او له دې اوسني حالات نه راووځي. افغانان هم سرمایه لري، هم منابع لري او هم د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی سي چې وي کوي با عزت ژوند او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډېر زیاته مننه کورودان ستانک زصیب له تاسو چې راغلی پروګرام کې مو سره ګډون وکړو. اوریدونکو ورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبرې اورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاوانونو په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل دی. اوس که تاسو وګورئ له تیرو درې میاشتونو د لار بند ده، د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګېدلې دي او بیا لاغې نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې ډیر سوالونه را پیدا کړي دي چې آیا له دې بنبست یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیښیږي د موږ د تجارت کچه به بیا کومې خواته دي. اوس که تاسو وګورئ موږ په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي، د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نه سو راوړلی، په ایران بندیزونه دي. هغه چابهار استثناء د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چابهار ته د کښتو تګ راتګ دا خپله یو مشکل زام موضوع ده. وسره په څنګه له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نه راولل دا 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 یو ډیر غټه بحرانی موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او په هغو باندې تحریمونه لګیږي، د ایران لارې مالونه نه صورت لري، هغه پاکستان لارې راتلل چې په هغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره په څنګ کې ساختماني مواد دي، بعضې کالي دي، نو دا اغلته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنوشت اوس که چیرې په ایران باندې موږ دا مسیر په چابهار اړو، بیا چابهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګي ونیسو. علاجوار لاره ده، د ترکمنستان له لارې د غسې ترکیې هغه ته هم باید موږ آمادګي ونیسو. که چیرې په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لاره فعال کړو. علاجوار لاره د غسې هغه ته په کتو وس په نړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دېنه چې بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لار دی د چین لار غوره کو د چین نه چین لار نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالیدو لپاره هر ساجل باید حکومت سکتور تجاران ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصله کړو. د وسلېدو دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپله شخصا په دې لاره کې فعالیت کوم، له کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یاره خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې، موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیو کو. بعد لاغه اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لاره د ریل لارې منظم کو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالاتو کو. په دې انتقالاتو کې د حکومت خالی وظیفه ده نه چې ټیکس او محصول دی واخلي، د دې لارې اقتصادي فعالیدل د دولت وظیفه ده. اگر کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجاران اضافه ورکړي، دولت باید صفر کړي، ځکه دولت موږ د هغه لارې بدیل. حکومت باید تجار ته صنعتکار ته باید سبسایډي ورکړي. کچیر دې ته باندې لار ګرانیږي، مالونه په ګرانیږي، باید محصول ورته راکم کی، محصول ورته صفر کی په بدیلو لارو باندې، ځکه تجار بل خو نه چې تجار به تکوي کې. نو دې لپاره په ګاډه باندې ټول باید دې ته کارو کوڅه څنګه کولای شو چې د چین هیواد نه د قزاقستان د قرغیزستان د لارې د ازبکستان د لارې افغانستان ته مالونه ارزانه اسانه او زر رسولای شو. په دې کې د ټولو همکاري ته ضرورت ده. تر هغه مګه بیا د دې همسایګانو د ناسالم رقابت کار نسو او تجارت مټکنای نسی او په خلکو باندې مالونه ګران نسی او تجارت او صنعت او کاروبار او اقتصاد مخدای نه خواسته بیا متضرر نسی او بیا ونه دريږي. نو د دې لپاره حکومت ته پکار ده جامع سکتور ته په ګډه باندې د دې لپاره باید هغه کوټلي ګامونه چې روسته بیا په استراري حالت کې اخلو لاوله باید امادګي ورته.
ملٹا وزرم یارمان یارا درد پیدا گنا پخوام یارا ملٹا وزرم یارمان یارا درد پیدا گنا پخوام یارا در بدر پوسیشلی ون یارا درد پر داغونه پخوم یارا ملٹا وزلم یارمان یارا درد پر داغونه پخوم یارا چرا قتل پر میارا درد پر داغونا پخوان یارا ملٹ وزن یارمان میارا درد پر داغونا پخوان یارا ملٹ وزن یارمان میارا درد پر داغونا پخوان یارا ذاکر پہاڑ ورک باندې د ش پریشان یارا دې دې پردا ګنا پخان یارا ملټ مظلوم یارمان یارا دې دې پردا ګنا پخان یارا